درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله يم چې خاورز به ولري په دې خبرونه کې نن دی جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دوو بجو په خبرونه کې موږ په ولایتونو ګرځو د افغانستان له ولایتونو نه یو ولایت ته ورځو او د هغه ولایت د ستونزو او همدارنګه هلته د خلکو د ژوند او شتو مشکلاتو په اړه د خلکو سره د ولایتي ادارو د چارواکو سره بحثونه کوو. نن نورستان ته ځو. نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. وروستیو کې دغه واورو او بارانونو هم دغلته د خلکو د ژوند شرایط سخت کړي دي. د نورستان په ولایت باندې به بحث کوو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. او ولسمشر قاسم جمرات توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی دی، خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو رسنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موعید یوسف په مشرۍ یو هیئت کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې شوې چې مشرۍ د پاکستان د ملي اسمبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د پاکستان د ملي اسمبلۍ پر ویبپاڼه په بیان کې راغلي چې موعید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی موعید یوسف د اسمبلۍ مشر ته ویلي چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت یو جګ پوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي، څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. دا په داسې حال کې دا سفر ترسره کیږي چې په وروستیو کې په ډیورن کرخه د طالبانو د ځواکونو همدارنګه د پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یو لړ ترنګلتیا و رپورټونه ورکړل شوي دي، او پر دغه خط د هغه اغزن تار د غسولو پر مسله د دواړو لورو ترمنځ ناندرې تبادله شوي چې پاکستان غواړي وي غسي. اخوا د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکرات اندېښنه ښودلې. ښاغلی زرداری پرون د ګوند د مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو یوې فعالې او د همدې مظاهرې تنظیموونکي سومیا نعیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغلته ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دې په وینا ښځې حق نه لري چې زده کړي او کار وکړي. له دې وړاندې ښځو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې کړې وې، او طالبان یې تورن کړي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. طالبان بیا له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه په یوې تګلارې کار کوي، او دوی عملا په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي پرانیستې دي، خو په ګڼو ولایتونو کې ښځې لا هم کار ته نشي تللی، او همدارنګه د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. او تر اوسه پورې دغه تګلاره چې طالبان یادوي د دې هم څه درک نشته. جرمنی کې د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د جرمنی خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمنی د دولت د بودیجې ورکول کېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی، خو د پوینا د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي اتحاد څخه پوځیان ورغواړي. د ولسمشر دفتر وایي توقایب نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکز دفتر د سهارنۍ غونډې مشري وکړه. ویویل چې روانې هڅې په بشپړ ډول د دولت وسلوالو مخالفانو له منځه وړلو په هدف دي. ویل کېږي چې لا هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار الماتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګېدو دي. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سختې شخړې په الماتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړې او امنیت یې ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږویشت مجرمین له منځه وړل شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتومي تړون ته بیرته د ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړه، خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تېرېدو دی. ښاغلي لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی راډیو ته وویل چې د دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې یوه موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته سر موافقه ونه شي بیا خبرې نه شي.